بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلویښتم څخه تر یوسلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډک ګډه ګډه سلامونه ومنه. ایزانو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د سوار لسوه څلورم هجری لمریز کال د وری د میاشتې څلورمه د سوار د سبا شپږ څلوېښتم هجری قمري کال د شوال لا پنځه ویشتمې او دوه زره پنځه ویشتم میلادي کال د اپریل لا څلوېښتمې نیټې سره سمون خوري. دوستان لکه څرنګه چې خبرې اسنن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی و ګران اهل بیت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت غمجن ورځ د چي په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیالیو په تیر بیت تاسو محترمو او ردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. زمونږ په نن خبرونه کې لامو سره سم لومړی خبرونه اوردل شي بیا ارتي سیاسي تبصره وړاندې کی چې چین ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د اهمیت په حق لده. بیا هم د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په حق لزانګړي او وینا درته وړاندې کی چې لا دې ورسته هم بیا په همدې مناسبت یو مرکه اوردل شي او په پای کې هم بیا د تلپاتی خوشبوی پروګرام د تاولان کې ولنه د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړي د محال خبرونو ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز خاغلی عراقچی ویل چې چین او روسیې ته د تهران د واشنگتن د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل شول. هندوستان له پاکستان سره د اړیکو کمولو یو لړ اقدامات اعلان کړل او روفوی چې افغانستان ته د ناټو بیا راتګ د بې ثباتۍ نوې ګواښ رامنځته کوي او حقانی له کابلو سره پر امنیتي همکاریو خبرې کړې. وسم بشپړ خبرونه خاغلی عراقچی ویلی چې چین او روسیې ته د تهران واشنگتن د خبرو اترو پاړه معلومات ورکړل شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې چین او روسیې ته د تهران واشنگتن ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو پاړه خبر ورکړل شوی دی. پارس ټوډې د مهر خبری آژانس په حواله وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی چې په چین کې دی د چین له مرستیال صدر اعظم او د خپل چینایي سیال سره له خپلو غونډو د تمو پاړه د پښتنې په ځواب کې ویل چې نن ما دوی غونډې درلودې. په دې غونډو کې مهم مسایل مطرح شول چې په دقت سره پرې بحث او څېړنه وشوه. ایران او چین ستراتیژیک ملګري ګڼل کېږي. په نه غونډه کې پر مهمو موضوعګانو بحث او خبرې وشوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دوام کې ویل ماغوی ته د ایران او امریکا ترمنځ د ورستي او غیر مستقیمو خبرو اترو پر معلومات ورکړل. ویلي چې مونږه چین خپل ملګری ګڼو، مونږ به خپل چینایي همکارانو ته د خبرو اترو د ورستي او بدلون او پرمختګونو په اړه تازه معلومات ورکړو. چین د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو ملاتړ کړی او په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتو دی. دا یو خټه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزیر لخوا پرې ټینګار شوی دی. سید عباس عراقچی زیاته کړه د دلچسپۍ وړ په نورو موضوعګانو هم بحث شوی دی. بیجنګ او تهران هوډمندي چې په اقتصادي برخه کې ګټورې همکاري ته دوام ورکړي. هندوستان له پاکستان سره د اړیکو کمولو یو لړ اقدامات اعلان کړي دي. دا پریکړه لاغه ورستا شوې ده چې د سه شنبه په ورځ مشکوکو وسلوالو د کشمیر په وی ټورستي سیمه کې برید وکړ او شپږویش کسان یې وژل شي. دا برید په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ورسي وګړو پر ضد تر ټولو خونړې برید بل لیکيږي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر وکرم میسری ویلي چې د برید تر شا د سرحد پورې اړخت نه لاس وهنه شته او دا موضوع د امنیتي کابینې په ځانګړي غونډه کې مطرح شوې ده. له همدې امله هند فیصله کړې ده چې د 1978 کال سینتاس تړون وځنډي. دغه تړون چې د نړیوال بانک په میانځ غړیتوب شوی دی د هندستان او پاکستان ترمنځ د اوبو ویش تنظیمي او تر دې وړاندې دواړه هیوادونو جګړو پر مهال هم نو ځنډول شوی. د تړون ځنډول به هندوستان ته دا واک ورکړي چې پاکستان ته د هندوسین د اوبو برخه بند کړي، کوم چې د پاکستان لپاره د برېښنا تولید او کرنیزو اړتیاو لپاره حیاتي بل کېږي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف هم نن د قومي سلامتي کمیټې غونډه بلې چې پکې هندوستان ته د ځواب ورکولو موضوع وڅېړل شي. پاکستان خارجه وزیر اسحاق ډار هم ویلي چې که هندوستان سره کوم اسناد او ثبوتونه موجود دي نو وړاندې کړي. د بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي چې که هندوستان د حملې هڅه وکړه نو سخت ځواب ورکړل شي. هندوستان له 2009 کال راهیسې کله چې د کشمیر ځانګړې نیمه خود مختار حیثیت لغوه کړ له پاکستان سره ترنګلی اړیکې لري. دا حمله د نریندر مودی او دغه د ګوند بھارتیا جنتا پارټي لپاره یو لوی ضربه بلل کیږي، ځکه هغه تل د ادعا کړې ده چې کشمیر ته سوله او ثبات راوړي. هندوستان په کشمیر کې ولکه پوز لري. لا وروفه چې افغانستان ته د ناتو بیا راتګ د بے ثباتی نوې غواخ رامنځته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف افغانستان ته د ناتو د پوزي بیخ بناو د بیرته ستنولو په موخه تازه هڅو پر وړاندې خبرداري ورکړې ده او زیاته کړې ده چې دا ډول اقدامات کوي شي د راتلونکو شخړو پر غواخون کې سرچینې وړي. د روسیې رسنیو د راپورټونو له مخې لاوروف سمرقند کې به خبري غونډه کې ویلي چې د لویدیځو هیوادونو په دوحې کې د ملګرو ملتو له لارې پر نوي چوکاټ سره مشورې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په بیلابیلو پلمو افغانستان ته ناټو هیوادونو د پوځي زیربناو د بیرته ستنولو هڅې د منلو نه دي او داسې هڅې روانې دي. لوروف ویلي مونږ ګورو چې لویدیځ په فعاله توګه هڅه کوي بیرته د افغانستان لوبې ته درنه شي. داسې لوبه چې طالبانو له راتګ وروسته یې پرېښي وه، مونږ له دې چارې سره ستونزه نه لرو. په دې شر چې د لویدیځو هیوادونو شتون منصفانه او له پټې ایجنډې بغیر وي. لاوروف زیاته کړې ده چې ماسکو په مرکزي آسیا او نورو ستراتیژیکو سیمو کې د لویدیځ د نفوذ هڅې لا نږدې سري. دا په داسې حال کې ده چې تازه روسیې طالبانو نوم د ترګر ډلو لا لستا ایستلې ده. خغلی حقانی لا کابلوف سره پرمنتی همکاري او خبرې کړې. طالبانو کورانه چارو وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر لا ځانګړي اساسي زمير کابلوف سره دغه راز په کابل کې د غیوات سفیر دیمیتری جیرینوف سره پرمنتی همکاري او غږیدلې ده. نوموړي وزارت ویان عبدالماتی قانی په خپل ایکس پاڼه کې د دې کتنې خبر ورکړې ده. قانی زیاته کړې ده چې دواړو لورو د افغانستان او سیمې پر امنیتي اقتصادي او سوداګریزو همکاري او د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره حقانی طالبانو په اړه د ماسکو رسمي اقدامات ستایلې دي او دا د سیاسي واقعیتونو د منلو لور ته یو مهم ګام بلل دي. قانی ویلي چې دواړو لورو د ډیپلوماټیکو اړیکو لوړول او سفارتي کچې ته رسول او د متقابل تعامل امنیتي او سوداګریزو همکاریو ژمنې کړې دي. د امریکا په محکمو کې د افغان کډوالو د وضعیت ارزونه کیږي. د سپینې مڼې ویاند اعلان وکړ چې په امریکا کې د افغان کډوالو د وضعیت ارزونه په انفرادي توګه او د محکمو له خوا ترسره کیږي. د کارلین لیویت په وینا هغه کډوال چې د بایډن په پړاو کې امریکا ته راغلي موقتی اقامت لري او د اقامت په دائمي نوی هغوی دا هم وویل چې ټرمپ اداره هڅه کوي د مهاجرت قانوني بهیر بیرته رامنځته کړي. واک ته د ټرمپ له رسیدو وروسته په امریکا کې د کډوالو پر وړاندې په بیلابیلو برخو کې جدي اقدامات پیل شوي دي. ټرمپ ویلي چې زیلنسکي د سولې مخه نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نیوکه کړې ده او هغه د سولې د خبرو د ځنډ مسؤول بلل. نوموړي ویلي چې د زیلنسکي لخوا د کریمیا د روسیې د یوې برخې په توګه نه منل د جګړې پایته رسیدو مخه نیسي. ٹرمپ ادعا کړی چې جګړې د ختمېدو یو تړون ډېر نږدې شی او خود زیلنسکی له خوا د امریکا د شرطونو ردول به دا شخړه نور هم اوږده کړي. زیلنسکی بیا ویلي چې دا کریمیا پر سر هیڅ ډول معامله نشي کېدی او دا کار د اوکراین د اساسي قانون خلاف دی. اوکراین له خوا د رئیس وای چې کریمیا به هیڅکله روسیې ته پرې نږدي. ټرمپ مخکې ویلي چې د کوي شي د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه په یوه ورځ کې پای ته ورسی، خو اوس چې ولسمشرې د سلو ورځو پورا کېدو ته نږدې شوی دی لا هم اوربند نه دی رامېسته شوی. هغوی دا هم زیاته کړه چې ټرمپ د اوکراین ته نه وایي د روسیې کنټرول شوی کریمیا دی په رسمیت وپېژني، خو ادعا وکړه چې زیلنسکی خی ناسم لوري ته روان دی. داعش، القاعده او شباب بیا پر امریکا د برید پلان لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتیز ویلی چې ترګر ډلې لکه داعش، القاعده او شباب پلان لري چې بیا پر امریکا برید نو وکړي. امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره د اپریل په 28مه له ویټ لیژنی شبکې سره په مرکه کې کړی و. هغه زیاته کړې ده چې د امریکا ولسمشر په توګه د ټرمپ واکته ل بیا رسیدو وروسته د ترهګرو ډلو دوه او یا مشران له منځه وړل شوی دي. والتیز زیاتونه کړې ده چې د بایډن ادارې د ډلو ته ځانګړي پاملرنه نه وکړي او سرحدونه یې داسې خلاص پرېښودلي وو. او وروسته خبر ده چې په اوکراین د روسیې هوایي بریدونو کې 9 ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اوکرینی چارواکی وایي چې پر اوکرین د روسیې تازه بریدونو کې 9 اوکرینی وګړي وژل شوي دي او 13 بیا نور ټپیان دي. نړیوالو رسنیو راپورټ کړی چې روسیې د اوکرین د مهارنتس ښار په یوه شرکت کې د کارګرو موټر د پیلټ الوتکې په برید کې په نخه کړی دي. راپورټونو له مخې روسیې د اوکرین په ختیځ، سویل او مرکز کې غیر پوځي تاسیسات هم په نخه کړی دي. دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې دوه ورځې وړاندې د روسیې ولسمشر پوتین اعلان کړی چې د اوکراین جګړې د پای ته رسیدو په موخه چمتو دی چې له یاد هیواد سره مستقیمې خبرې وکړي. دا د دې مهال خبر. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
چین ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر اهمیت د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ایران اسلامی جمهوریت بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی پرون، یعنی د اپریل په 28مه درویشتمه د چین له چارواکو سره د لیدو او مشورو لپاره پیکینګ ته رسیدلی دی. عراقچی ته د پیکینګ په وګړه ډګر کې د چین د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې هیواد کې د ایران سفیر خاغلی محسن بختیار لخوا تود هرکلی وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا سفر د ایران او چین ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د لوړې کچې مشورو په چوکاټ کې ترسره شو. عراقچی په دې سفر کې د ایران د ولسمشر پزشکیان لیک او پیغام د چین ولسمشر شی جی پینګ ته سپارلی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کوی جیاکون د دې سفر په اړه وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا سفر دواړو هیوادونو مشرانو د مهمو هوکړو د پلي کولو، د دواړو خواوو ترمنځ د سیاسي باور ژورولو، په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ پرمختګ او د څو اړخیزې همکارۍ د ملاتړ لپاره ډیر مهم دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان خغلی باقی هم په ایکس شبکه کې د عراقچی د چین سفر په اړه لیکلي چې ایران او چین د نړیوالو موضوعاتو په اړه د ګډ لید او د متقابل باور او احترام پر بنسټ په جدي توګه د دواړو ولسونو د ګټو د تامین لپاره ګامونه اخلي. باقی زیاته کړه دواړو خواوو ترمنځ دوامدار او نږدې مشورې د دواړو هیوادونو د مشرانو ارادې څرګندې نه خي چې په ټولو برخو کې اړیکې پراخه کړي. راچی چې د خپل چینی سیال د رسمي بلنې پر اساس پیکینګ ته لاړ دی، چین د لومړي وزیر لمرستیال سره هم لیدنه کړې ده او خبرې ورسره کړې دي. په دې لیدنه کې دواړو خواوو د دواړو ولسونو ترمنځ د پخوانی او دوستانه اړیکو یادونه وکړه. د ایران او چین ترمنځ د ستراتیژیک همکاري په چوکاټ کې د ورستیو همکاري او جاج واخسته او د 25 کلنې جامع همکاري پروګرام د چټک پلي کولو د لارو چارو پاړې د نظر تبادله وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د چین د ایران لپاره د استراتیژیک او باوري شریک په توګه یاد کړو د دوه اړخیزو همکاري او د پراختیا په اهمیت په ځانګړي توګه د شنګای د همکاري سازمان او بریکس ډلې په چوکاټ کې ټینګار وکړ. په دې سفر کې راچی د دواړو خواو د ګټورو موضوعګانو په اړه د نظرونو تبادله او مشورو ترڅنګ د 25 کلنې همکاري پروګرام د پلي کولو په بهیر کې لا چینی چارواکو سره خبرې اترې کړې. چین د ایران د اټومي خبرو اترو یو مهم او مثبت رول لوبون کې غړې دی او په دې سفر کې به لا چینی چارواکو سره د ایران د اټومي موضوع په اړه هم خبرې وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې د خپل چینایي سیال وانګ یی سره د 25 کلنې جامع همکاري پروګرام د پلي کولو پرمختګ هم وڅېړي او دا پروګرام چې د 25 کلن سند په نوم یادېږي دواړه هیوادونو په اړیکو کې یو مهم سند بلل کېږي. ایران او چین په 2020 کال کې د 25 کلنې همکاري تړون لاسلیک کړ. دا دواړه هیوادونو چې د بریکس او شنګای د همکاري سازمان مهم غړي دي په څو اړخیزو اقتصادي چوکاټونو کې همکاري د ډالر پر ځای د نورو اسعارو کارول او نړیوالو سیمه ایزو همکاریو پیاوړتیا تعقیبوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د حقیقت او رښتینولۍ د یو بیرغوال د شهادت په کلیزه کې یو چې د ځلان د ستوري په څیر د رهبرۍ او هدایت په اسمان کې وځلیده او د نیکمرغۍ د لارې ډیوه شو. د 1443 هجری قمری کال د شوال په 25 نیټه اسلامي نړۍ د پیغمبر اکرم د اهل بیتو د یو ستر شخصیت د شهادت په غم کې ډوبه شو. په دې ورځ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په 15 کلنۍ کې د عباسی دوهم خلیفه د وانقی په حکم په یوې دسیسې کې مسموم او شهید شو. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په بابرکت ژوند کې په ژوندانه کې دوه موضوع د دوو بهیرونو په څیر تل د نورو موضوعګانو په سر کې وي چې دواړه د یوه بل د بشپړېدونکي په توګه وي. هغه امام په 40 کلن امامت کې له یوې خوا د تاغوت په نفي کولو او له بل خوا د انسانانو په تفکر کې په اسلامي کلتوري انقلاب سره د اسلام ستر حقیقت تشریح او بیان کړ. قدرمنو دوستانو، د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغوی د ژوند او نورانی تفکر ځینې برخې تاسو ته بیانوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په زمانه کې سیاسي او ټولنیز وضعیت داسې برابر شو چې د هغه حضرت د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو لپاره یې مناسب فرصت او موقع برابر کړ. هغه مبارک د بنی عباس او بنی امیه او ترمیانز د قدرت پر سر د شخړې په محل د لانجې له امله دا فرصت ترلاسه کړ چې یو موده له سیاسي د باونو لري د اسلامي تفکر او اصولو بیانولو او روښانولو ته مخه کړي. دغه مسئله د دې سبب شوه چې د حق د مکتب لیوالان د نړۍ له ګوټ ګوټه مدینه منورې ته ورمات شي او د پروانو په شان د حضرت امام صادق علیه السلام د مبارک وجود د شمع ګیر چاپیرا راټول شي، تر دې حده چې هر ورځ یې د شاګردانو د شمیر د زیاتېدا له امله د شمیر یې څلورو زرو تنو ته ورسېده. په تبلیغ، ارشاد او هدایت کې د حضرت امام صادق علیه السلام روده د هغه محال پر ټولنې ژور اغیز وکړ. هغه حضرت که څه هم د خپلې زمانې د طاغوتیانو په خلاف وسلواله مبارزه ونه کړه، خو د علم، عقل او بیان په وسیله سره یې په هر فرصت کې ورسره مبارزه وکړه. د امام صادق علیه السلام تبلیغی او هدایتی فعالیتونه داسې وو چې د هغه وخت واکمن منصور هم اعتراف وکړ چې جعفر بن محمد که څه هم په تور سره پاڅون نه کوي، خو اقدامات یې تر یوه پاڅونه هم زما لپاره مهم او سخت دي.
دا حقیقت دی چې شیعه مذهب د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په دوامدارو هڅو سره پراخ شو او له همدې کبله په جعفری مذهب مشهور. دغه شهرت د اهل بیت د معارف او کلتور په تنظیم او خپرېدا او په بشپړېدا کې د هغه حضرت د رول خودنه کوي چې در هغه وخت پورې په پراخه توګه نه و ثبت شوی. امام جعفر صادق علیه السلام په ځانګړي وړتیا سره اقتصادي، عبادي، اخلاقي، روزنیز، فلسفي او کلامي مسلې بیان کړي او دغه مهمه چاره په ډېر ښه توګه ترسره کړه. ابو زهره چې د مصر د سنی مذهب مشهور عالم دی، د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د کلتوري او علمي شخصیت د جامعیت په اړه په زړه پورې خبرې او لیکنې لري. هغه وایي اسلامی عالمان د عقیده او مسلک د نظرونو له زیاتوالي سره د امام صادق علیه السلام او دغه د علم او پوهې په اړه یو نظر لري. مورخینو هم په خپلو آثارو کې د امام جعفر صادق علیه السلام د علمي شخصیت او پوهې په پراخوالي اعتراف کړی. مشهور مورخ ابن خلکان په دې اړه لیکي حضرت امام صادق علیه السلام د اهل بیت یو ستر شخصیت وو. هغه د خبرو د صداقت له کبله په صادق مشهور شوی وو او فضل او پوهه لا مشهوره ده چې توضیح ته هیڅ اړتیا نشته.
دا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام په وخت کې الحادی مکتبونه د نورو انحرافی مکتبونو په چیر غولون کی او تیرباسون کی فعالیتونه کول او د ټولنې خلق په تیر بیا ځوانان یې د خپل تاوان تر اغیز لاندې راوستل. امام صادق علیہ السلام د دغو مکتبونو له کسانو سره مباحثه او مناظره کوله او هغوی یې که څه هم له اسلام سره باطنی کینه درلوده، د خپلو پریکنده برهانونو او دلیلونو په وړاندې تسلیمیدا ته مجبورول. د خلکو د پوهولو او خبرولو او د هغوی د فکری او عقیدوي ملاتړ د پیاوړتیا لپاره د دغو بحثونو او مناظرو نتیجه ډیره اغیزمنه او رغنده وه. دغو بحثونو د الحادي کسانو له لوري په خلکو کې رامیاسته شوي شکونه لرې کول. ابن مقفع، ابو شاکر دایسانی، ابن ابی العوجا او عبد الملک بصری په الحادی مکتب پورې اړوند کسان وو چې د پاک خدای وجود او د نبوت او د معاد منکر وو. خو دغه هر یوه کس چې کله له امام صادق علیه السلام سره مباحثه وکړه نو د امام په ژوره پوهه، علمی قدرت او استدلال اعتراف وکړ. ابن ابی العوجا امام صادق علیہ السلام د زیرتیا ورتیا او صبر خاوند بالو او اعتراف یې کاوه چې هغه حضرت زمونږ دلیلونه او استدلالونه په ډیرو لنډو خبرو او برهانونو سره رد کول. د هغه مبارک د پوهې پراختیا یوازې په فقه، اصول، کلام، اخلاق، تفسیر ته نه محدودېدله، بلکې په فزیکس، کیمیا، نجومو، طب، بایولوژي کې یې هم ډېره پوها او مهارت درلود، لکه څنګه چې په دغو علمونو کې ترې آثار ثبت شوي دي. یو علت چې عباسی واکمنان په تیره بیا منصور یې په امام دباو او کنټرول ته وهڅاوه، د هغه حضرت علمی شهرت او د علم له جوړښت ته یې د خلکو د بېلابېلو پرګنو پراخ هرکلی و. همدغه علمی زلیده او حضرت امام صادق علیه السلام ته د خلکو ګروهنه د بنی عباس د حکومت د کینې او حسادت او دښمنۍ سبب شوه. د اسلام حکومتی او سیاسی تعلیمات او د امام علیه السلام پروده کې یې شاملی دا یو بل هغه عامل و چې د هغه مبارک د علمی اړخ تر څنګ د عباسی د ظالمو واکمنانو غوسه راوپاروله. عباسی واکمن منصور دغه غوسه د حضرت امام صادق علیه السلام په شهیدولو سره پوره کړه، خو د هغوی په شهادت سره زلانده نور ختم نشو، بلکې لا زلانده او پراخه شو.
قدرمنو اوریدونکو، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د اهل بیت د پیروانو د فکری او اعتقادي بنسټونو په پیاوړی کولو سربیره د هغوی په اخلاقی او روزنیزو چارو کې هم ډیر فعالیت کاوه. هغه بزرگوار له خپلو پیروانو خپل تمه خپل یو شاګرد ته داسې بیانوي: هر څوک چې زموږ پیروي کوي او زموږ خبرو ته غوږ ږدي، زما سلام ورته ورساوه او ووایه چې زه تاسو ته په دین کې د تقوا، پرهیزګارۍ او د خدای په لاره کې د هڅو، امانتدارۍ او لوه ګاونډیانو سره د ښه چلند سپارښتنه کوم، ځکه که له تاسو هر یوه زما په دغو سپارښتنو عمل وکړ، خلک وایي چې د جعفری مذهب پیرو دی او زه ستاسو له چلنده خوشحاله کیږم، خو که د دې په اپوټه عمل وکړي زه له تاسو خپه کیږم. د امام جعفر صادق علیه السلام یوه سپارښتنه له یو بل سره ملګرتیا او خدمت دی. دغه مسله د زړونو د نږدې کېدا او د ارتباطات د پیاوړتیا سبب کیږي. هغه حضرت د خلکو د خدمت په اړه خپلو پیروانو ته داسې وایي: هر څوک چې د خپل دینی ورور د حاجت د پوره کېدا لپاره ګام پورته کړي، د هغه کس په څیر دی چې په بدر او احد جنګونو کې د خدای په لاره کې په خپلو وینو کې لیتپیت شوي وي. خدای هیڅ امت په عذاب کې نه اخته کوي، مګر دا چې کله چې د خپل اړمن ورور په حق او حقوق کې سستی او بې پروايي وکړي. دوستانو، د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوو او له پاک خدای څخه غواړو چې موږ د قرآن عاملان او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت رښتینې پیروان وګرځوي انشاءالله.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د شوال د میاشتې 15 نیټه د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت لورځ سره سمون خوري. تهران ریډیو په دې مناسبت د پاکستان له تکړه عالم مولانا عادل حسین سره یو مرکه کړې ده چې د خبرونې په دې برخه کې ورته ستاسو پام راغواړو. مولانا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د شوال 15 نیټه د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام چې د رسول الله مبارک لمسی دی د شهادت له ورځې سره سمون خوري. مهرباني وکړئ د هغه حضرت د سیاسي او فرهنګي خدماتو په اړه او د هغوی د شخصیت او ژوند په اړه زمونږ اوریدونکو ته خپل نظر ووایئ. ډیره ډیره مننه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. نند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام د شہادت مناسبت سرا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته اور بالخصوص د اہل بیتو پیروکرانو ته او محبانو ته ډیر ډیر تسلیات ارسو. د امام صادق علیہ السلام سکومه زندگی دی، کله د هغه زندگی ته مسترګې وغاړو. د امام جعفر صادق علیہ السلام سیاسي زندگی، د امام جعفر صادق علیہ السلام علمی اور اخلاقی اور عبادی زندگی، کله هغه ته مسترګې وغاړو، هغه کې ډیر د سشونه دي چې هغه مو ټولو د پاره، ټولو مسلمانانو د پاره هغه سبق جوړی دی شي اور هغه نه مو درس اخستی شو. د امام جعفر صادق علیہ السلام کلم و سیاسی زندگی دستر کے وغڑوں، د امام علیہ السلام زندگی کے تقریباً 15 خلیفہ گان د بنی امیہ اور امدادا شانت دعا خلفا د بنی عباس والا دادا دوران کے امام صادق علیہ السلام امامت وقت تیر شویری اور دغا او خلفا د دس ٹائم کے امام جعفر صادق علیہ السلام کل د امامت درجے بانی فائز کی گی. نو امام علیہ السلام و سلام دی ٹائم کے بنی عباس بنی امیہ بنی عباس و سارا درگیر شوی دی فجنگ حالات کی دی بنی امیہ و نا بنی عباس ہوتا اقتدار اور حکومت منتقل کی گی. ددسی وقت سے دے وقت کے بنی امیہ کمزوری شوی دی جنگ و جدل دے ال جنگ و جدل پہ وقت کے امام صادق علیہ السلام کم سیرا دے اور کم روش امام صادق علیہ السلام اختیار کی غادی اردو تو کم قوتون دی تا اردو ظالم اور جابر قوتون دی تا چاہے بنی عباس دی یا بنی امیہ دی دغو اردو پا خلاف قیام ہم نکی اور رازی یو بل روش اور یو بل سیرت شکے اختیاری. نو امام صادق علیہ السلام زندگی تا کلا مسترگ وغاڑو نو غادی و طرفتم نکی کی بلکہ دیر کسان ور طرفتی امام صادق علیہ السلام نے مطالبہ کی خو امام صادق علیہ السلام اختین کی ورته یی سنا ما سره د سه پیروکران نشته دي چاغو پیروکرانو په ذریعه سره ز لاګیا شمس شوا کم د ظالمینو په خلاف قیام وکم. دین بعد امام صادق علیہ السلام سکوم نور قیامونه امام صادق علیہ السلام په زمانه کې شوی دی، د نفس زکیه قیام دی، د غشانت د زید قیام دی، د اغو قیامونو حساب امام صادق علیہ السلام نه جوړیږي بلکې لایې کیږي امام صادق علیہ السلام خپل سکوم علمی فعالیت دی اور د غشانت نور کوم اجتماعي فعالیتونه څنګه مکتب اسلام لپاره اور مکتب اهل بیت لپاره مفید دی اخبار افتر ازي. نو امام صادق علیہ السلام پر دی ٹائم کے یو شاید سزتا سازمان وکالت میں یہ در وکالت یو نظام اور سسٹم امام صادق علیہ السلام چکے کے معارفی کے چا مختلف علاقوں کے بالخصوص چکم اسلامی علاقوں چے چکم کے در اہل بیت و پیروکار آباد و اغو علاقوں در پارا امام علیہ السلام مختلف نمائندگان چکم مشخص کو چغاغتی نخوم سکات نظر حدیا امدہ شانتے د شیاو کوم مسائل مشکلاتی اور کوم شرعی سوالاتی اغا جوابات ورکی اور دغه نظام د بعد والا ایما و زمانه کې هم تشش ډیر زیات پیلاو شو اور غیبت صغرا اور غیبت کبرا دوران پر دغه نظام تشه که بهترین طریقې سره وچالی د مختلف اندازو کې مختلف طریقې سره تدد امام علیہ السلام یو روش و امام علیہ السلام اغا حکومتنا یا اغا قیامنا دا اغو حکومتنا پا خلافین قیام نکل دا قیامنا حصہ ہم جوڑا نشوا خو لگیا شد جان تا یو خپل نظام تا دا
مکتب تشیع و مکتب اهل بیت اسلام در صحیح پیروکاران تشیع چی ایو نظام ما تحت راشی در نظام تشیع که امام صادق علیه السلام پایریزی بکرد. غن علاوه امام صادق علیه السلام پس زمانه که مختلف قسم تا تفکرات سغو تفکرات و اور فرقونه ایو دیر مهم کم سوچ و اور کم فرقه نتمورتویون غالیان بود. غالیان اغا کسان بود سغو با ایماو تا رب نیلو یا بی پیغمبر مقام که امامان گنلو. نو دا غالیان اغا کسان بود امام صادق علیه السلام بیر سخت طریقه سر آغوست برخورد کی اور حتی امام صادق علیه السلام خلو پیرو کرانو تیز بلکل دغو غالیان سره کوم غلو ولا عقیده لري دي سره بالکل تاسو چینوما اور د فاسق دي کافر دي اور مشرک دي حتی جو سره چیناستل جو سره ټیکاله خوړل جو سره اوبو چکل اور جو سره مصافحه کول لاس ملاول دا امام صادق علیه السلام څخه قرار کو ممنوع قرار کو اور امام صادق علیه السلام دا فرمان دي چې یی خپل شیانو ته چې تاسو غالیان او خپل جوانان وساتو والے دغه غالیان چې دا تاسو نوجوانان څه کوي فاسق کوي ولی دا د خدای بدترین دشمنان دي ولی دیو پروردگار عالم وړکوټه ګڼي اور د خدای بندگانو ته د ربوبیت قائل دي. پس هغه کسان څه مو باندې د شرک اور د کفر فتوې لګي غو په کار دي امام صادق علیه السلام اغ سیرت اور د دې کلام ته سترګې وغاړي. امام جعفر صادق علیہ السلام سکم بل کار وکړ. امام صادق علیہ السلام فعالیت علمی و علمی فعالیت امام صادق علیہ السلام د دیو جنت بنی عباس بنی امیہ سکل بنی عباس د بنی امیہ په مقابل کې سکل رفارتو ساغونه اقتدار رواقین و دیدیم که اغا حکومتونه د بنی امیہ و حکومت ضعیف شوه و اور بنی عباس هم د اقتدار که نور غلین و دیدیم که د هغه ضعیف و حکومت و وجنه امام علیه السلام تا دغه موقع دغه فرصت ډیر ملاو شو چې غڅه شوه کی د علم اور د معرفت بل خصوص د فقه اور د کلام د عقیدو از کوم بحثونه دغه صحیح طریقه سره بیان کی اور امام صادق علیه السلام د کار د پر مختلف قسم تا شاگردان تربیت کو اگر شاگردان د امام صادق علیه السلام سے فقه کے کلام کے مناظرے کے مختلف اصول کے باغوں سے شکاول خپل علمی فعالیت خیال ہم دغه شان ته اهل سنت و ډیر علما هم د تشتا دی لکه ابن حجر هیثمی ته کوم دی علما اهل سنت نه سره یی ته امام صادق علیه السلام نه خلق ډیر معرفت اور علم ته شکړی دی بیان کرده دی نقل کرده دی دی حد که تطول دنیا هر یو زیر امام علیه السلام علم نا ڈاک شوه دی ام دل شانت یوبل علمی دین دی در اهل سنت و ابو بحر جاہز سغیی چه علم اور فقه در امام صادق علیه السلام اور علم اور فقه دست دی ساغت اول دنیا چه کرده دی ڈاک کرده دی ام دل شانت حسن بن علی ابن وشا غا هم یی چه زراغلم ما انس سوا کسان مسجد کوفه کې ولیدو چې غو امام صادق علیه السلام نه څه نقل کولو احادیث نقل کولو اور دا هغه شونه دي چې دا د امام صادق علیه السلام امام جعفر صادق علیه السلام کومه علمی زندگی وه څه دې باندې اهل سنت و علما هم اعتراف کړی دي اور کوم نقل شوی دي چې څلور زره شاګردان یا دین هم زیات څه دي کې ټول مسلمانان شریکو حتی څه کوم د فقه اگر معروف سکم امامان دی در اهل سنتو سغم در امام جعفر صادق علیه السلام شاگردان تشه شویدی تیر شویدی اور امام صادق علیه السلام ناغو تشه کردی استفاده کردی دین علاوه کلا مستر گوه غرون دمو کمشیا مکتب دیغا مذهب جعفری نمی سر معروف شویدی اگرچه مذهب جعفری انگا مذهب یا دین محمدی انگا فقه محمدی انگا کلام محمدی دی خو چونکه امام صادق علیه السلام په دور کې امام علیه السلام ډیر زیات شاګردان تربیت کو او ډیر زیات علمی کاری وکړ فقه او کلام کې مناظره کې اخلاقیاتو کې تفسیر کې مختلف اصولو کې ته څوره روایت امام صادق علیه السلام نه نقل شوې دي کې دیشي تور بل امام نه نوی نقل شوې نو دی وایي چې نه تا مذهب څه شش په مذهب جعفری باندې معروف شو دیکی د امام صادق علیه السلام لکه دیر وست دور که مذهب جعفری نمی سر لکه ده الازهر سکم دانشگاه الازهر سکم رئیس دی آغا هم شیخ شلتود سنن مثلا سو کالا مخ که غت شي کی د مصر حکومت یونیورسٹی دی هغه کی مذهب جعفری او بنزم فقه عنوان سره او بنزم مذهب عنوان سره څه شي کی قبلی دا د امام صادق علیه السلام حکومت دغه مذهب دغه نامې باندې معروف شوی دی او وسم حکومت مذهب جعفری یا فقه جعفری نامې سره څه دی معروف دی دین علاوه د امام صادق علیه السلام په زمانه کې کوم مناظرات علمی او گفتگوی علمی څه طریقې سره کیدو چې د په باره کې مختلفو کتابونو کې بالخصوص کوم روایی کتابونه دي څنګه کې هغه مناظرې هم څه شوې دي کتاب الاحتجاج یا همدغه شان نور کتابونه دي څه کې هغه مناظرې نقل شوې دي د امام علیه السلام مختلف شاګردان لکه هشام بن سالم څه په علم کلام کې مختلف گفتگو او مناظرې کولی او همدغه شان نور ابان بن تغلب څه په فقه زوراره او همدغه شان مؤمن تا دغه به مختلف مناظره کولی چې اهل شام نن یو کا شخصي او مختلف شونو پوښتنه کې او امام صادق علیه السلام خپل شاګردانو ته یې ځاګه ته څه ورکو جواب ورکو هغه ته جواب ورکړي او هغه کا څه کېږي مغلوب کېږي دا د امام صادق علیه السلام مختلف مناظره چې خدای په باره کې امام صادق علیه السلام خپل کوم مناظره کړی دی یا ابو شاکر دیسانی سره کوم مناظره شوې دی ابن ابي الاوجا سره کوم مناظره شوې دی یا ابن ابي الاوجا سره د حدوث علم د دنیا حادث باندې په باره کې حدیث قدیم دي په باره کې کوم مناظره شوې دی یا دین علاوه نور کوم فقهي کلامي سره مناظره دي څنګه احکام و حواله سره ابو حنیفه سره کوم مناظره شوی دی چې دغه د خدای احکام و فقهي احکام و څنګه رو باسون دنه آیا قیاس واسطه سره رو باسون یا نور د ذریعه هم شتادی دغه سره مو د خدای احکام د الله تعالی کتاب او د پیغمبر سنت نه راخسته شون دی حواله سره مختلف مناظره دین علاوه نور د امام علیه السلام کوم علمی مقام دی اور علمی کوم شونه د امام علیه السلام نه نقل شوی دی څنګه د شیعه او تور حدیثی کتابونو ته ځا حدیثی کتابونو کې څه شی دی موجود دی اور دا تقریبا د امام صادق علیه السلام علمی سیاسی کوم د امام علیه السلام کوم مقام غا تقریبا دی کې څه شی دی موجود دی یا غنه علاوه امام صادق علیه السلام سره نور حکومت سیرا و قداوت مسلمانانو په منځ کې د وحدت او د اتحاد حکومت فضای امام علیه السلام قائم کا ډیرو ځو کې به امام صادق علیه السلام حتی ځنې دی کې امام صادق علیه السلام نه نقل هم شوی دی او خپل عملی تور باندې ډیرو ځو کې امام علیه السلام تاکیا کړی دی او د څه کار څه غوږی نه مسلمانانو منځ کې افتراق نفرت اور جنگ و جدل پیدا کیږي امام علیہ السلام خپل شاگردان غنا منی کړی دی اور خپل امام صادق علیہ السلام بالکل دسی او کار نه کول نور دس علمی طریقې سره اور کوم د حقیقت بیان ولوغ امام صادق علیہ السلام هم خپل هم شاگردان واسطه سره څه کړی دی دا کار انجام کړی دی اور غنه علاوه یو د پر یو د غشت مو بل اهل سنت هم د غډیر اعتراض کی چې د تقیه تقیه د یو شی دی چې هر یو انسان تقریبا کی اهل سنت ډیر علما هم د مو اغونه اور څه غو هم څه کې دی باندې قائل دي چې کله د انسان جان مال اور ناموس ته سختی سره خطر وینو او خطر نه بچیدو د پر انسان ظاهری تور باندې خله سره د غشت اظهار وکي چې غد ایمان اظهار نه وي خام از رد سارا انسان تشیبی مؤمن وی نو دغا ضرورت وجینا اور اغ مشکل وجینا انسان دا پر تشیبی دغا شای جائز دی اور امام صادق علیہ السلام پا بارے کے مختلف علماء لکایت اللہ خمینئی حفظہ اللہ تعالی علیہ السلام دی پا بارے کے چکم گفتگو آیت اللہ خمینئی یا چکم کتاب کی دکلی شوی دی امام ایمو په باره کې د کوم کتاب دی 250 ساله ژوندۍ ترې کې د ټولو امامانو کوم مختلف سیرې دي بل خصوص د ایمو کوم سیرې سیاسي دي دغه بیان شوې دي هغه چې مختلف شونه بیان شوې دي او زم سره نن به د هټ پر کفایت کې اور پروردگار عالم نه دعا کو تعالی تعالی د مو امام جعفر صادق علیه السلام څخه کوم علم اور معرفت امام صادق علیه السلام نه فقه کے کلام کے اخلاق کے اور سورہ علوم قران کے د قرانی د تفسیر علوم کے نقل شوی دی اللہ تعالی مو ته غرض د کونه توفیق اور هغه باندې عمل کونه توفیق راکی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مولانا صرف تاسو ډیره ډیره مننه
عزتمن اوریدونکو دا او د پاکستان تکړه عالم مولانا دل حسین چې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت چې د هغه حضرت فرهنګي او داسې نور خدمات تاسو ته بیانول، دا هغوی ډیره ډیره مننه او تاسو هم ډیره مننه چې په دغه مرکې کې له موږ سره ملګری وې. مهرباني.
تلپات خوشبوی قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې زفاتی من ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونه یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړی ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه، چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنژدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستلار خود د دغه لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنگیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنه لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمنه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې امهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کوم کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د نولسمې د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تا تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږي او پر مستقیمه لار روان یاست، د دغه سی یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، ام هغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښ سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.